لیوی یا کاریزو نو آغا وز پر سل گزا چا گزا یو نیم سل گزا انتر دو سو گزا پسی پا دشتی سیمو که و برسی دلی نیم نزما دا امارات اسلامی چه خوشتنه دا چه دا خلق استاشی دیر منا تر کرده دی تاشی باید تر نور دیر مخ که باید دا دوی سر کمک وکی دوی تر رکم رکم پروژی راوی دا غا دا کار پا بدل که چه روپی ورکول که جی کمی موسیسی دی دا دو تخمی هم غشتنه دی چل تولار سی ال دا خلقو دا کارون پیدا که دا خلقو سر کمک وکی نو دا کوکنار هم بنسول دا غو خلقو اقتصاد دا اکثریت خلقو اقتصاد جانجی پا حقیقت سر دیر کم زوره دی نظما دا امارات اسلامی چه غشتنه دی چه غو تا کار وکی پلان ورته جور که سرکان ورته جور که بندون ورته جور که چه دا وچکالی مخوانی ولسی او پراتلنکی که دا خلقو اقتصاد پر پشو و دریجه و السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا ازادی راژیو طولو کارکون کو او آوریدن کو تا سلامنا او احترامات وراندی کون رست محترم زمولی یحیی شهید دا فرا ولایت دا گلستان دا ولسوالی دا تیموریانو دا کلی اوسیدون کی دا گلستان دا ولسوالی چخه ستاسو سره په تماس کیم. عزیزانو دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام پرېږدم ورور. نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و هلته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وي. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منظور کلي د وایز خال سرت پټکال ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خا کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبا بس تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنیا کم پینزه بستریز و آقا شل بستریز سوی ده تلیغه پوری و تلیغه هم از کار پشا بانده روان ده تروس پوری هیچ که آقا نطور کرده وازی خواه اولست ده جیر مشکلات و سر مخامخ ده. او بود دنیا و مرجان پنامه بانده که دنیا که آقا منظور سوی ده هیچ کاروائی انا وزیر صاحب کبی او نا والی صاحب او نا اولسوار صاحب نتاج در راژیو پتو وصول سر ده آقا سی د مخابراتي شبکې د زر تر زره فعاله سي او هسپتال سي د دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي. او دیني مرجان کلینک په نامه باندې کلینک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې ترون، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاج د راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت ومنه ولسوالۍ نه. ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن را کړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنیت په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنیت خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې د زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړېږي. هغه مټران دلته چې ورشه ورور، پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد مو څه پراته دي هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لولکورو مشرانو پورې ورسېږي، چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه لږې شیان را باره وو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو د دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایي هیڅ نشته. هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
په هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی یې د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي شتیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعال دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د دې جولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل، چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي. لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي، د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا هم موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي لري که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغه ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره د لبیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 2 3 4 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارم، اربا شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
ازادي رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو دیم کال کیری لخل کور څخه نه دره کدی. نو می شپ اولاد پلار نو می ملایت الله د زابر ولایت اتغرد لسوالی د راګی د کلی اوسیدونکو دی. عمر تقریبا اوس یو شکار دی، پرنګ غنم رنگ لهجه یې ستیزه، فقط یو څټ او د مدرسې طالب وو. مکار مسلمان رو کتا پاکستان پر داخل کی وی یا بهر کې کړي دلی وی یا معلومات کولری د مسلمانۍ لمخې دی پر لاندې شمې روز ما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوم. 0 9 4 9 5 1 0 0 9 4 2 2 3 0 9 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 نديرش څلور نیوي انځستاو یو ډیرش.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو آج ځان خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوجام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی لنیج تقریبا د پنځو میاشت راځه راتنه درکسوي د خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې نو وس را سره نشمیرسته او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې د په کومه سیمه کې نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل دا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره به ځلی بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 2 8 او لومړنی شمیره مې ده 0 1 0 1 2 8 9 نو کار ملګري ته یا د خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او راځي ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1
د آزادی میلمه د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو میلمته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې له ما اسمت ساروان سره اوسه او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لور ټول تحصیل کړي دي او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستي دي او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا دا عملیات تر نامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ د دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکې نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي موږ سره په اړیکې دي، او فقط لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعه جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سوو مهرو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولیږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، او یو مؤسسه ده په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای سو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راسي د مونږ شتمني چور کړي او په مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر یو میلیارد مونږ صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاري وکړو، دغه پس پانګونه وسي، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولی شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دې استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی دپاره په بهر کې مصرفیږي، او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو په لږ اندازه مونږ کولی شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکړي، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، که نه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل داسې چې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلفو هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غار هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیرانو مینانو دوی سره مخري کې پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټولو سره مو کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانان خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسې ټول کولای شئ چې مونږ دغه عمل کار مونږ کړنې تاسې تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسې د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلي یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم، د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس له هغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سراداتو د کمیسار په حیث په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات پیدا شو، او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې درلودې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو، یو زوی یې په نس کې و، زه د درو کالو مې، یو بل ورور مې مشر و، چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې زه دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا زه سلطان د لیسېنه چې خلاص شوم بیا پولیتخنیک ته راغلم. پولیتخنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي اطاعت ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایې. پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف ده خپل هغه استعداد به وخوی، بیا مدیر د تحقیقات علمي شوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم. یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقاتو وم، علمي تحقیقاتو، او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غچې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی د دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
پسې له ازادي راډیو د ازادي راډیو میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې؟ له هیواده مهاجر شوي
بهر ته. هغه خو دو نوي کاله چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور سو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان و چې ولاړو پاکستان ته ولاړو. بلد هم نه و هلته. بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و، بلد وم. بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره ما اړیکې وي. مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان دپاره ژوند جوړ کړم. نو د تجارت له واسطه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هېواده ووتئ بیا مو په خپل مسلک کې کار ونه کړو؟
متاسفانه چې دلته خو دا د شوروي ډیپلوم دلته په دې هېوادو کې نه چلیږي، او دلته زمینه ماته مساعد نه شو چې په هغه رشته کې مونږ ته کار مې کوله. دلته یو دکان و دکانداری و پیسلا دا کارون وکره. نو ما طول فوکس پر اولاد بانده و چه اولاد ورستان. الحمدلله آقا مشر زوی می استاد و دا پیسلا ماستری پا ساینس که واقعسته، یعنی دا ساینس دا معلمین و ترینر و دلتا پا لندن که کار کوه. او دوام زوی می پیسلا لایر شو، بیا اوس بار استرده سالنوال ورتوائی. نو درم لور می هم پی دغه وقت دیگری واقعسته وست په یو بانک منیجر دی. او څلورم اولاد مې درم سم د حقوق دی په پانتون کې درس. یعنی ما ټول فوکس دغه باندې و. او په پاکستان کې وم هم د سولې د جریان یو 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 غړی وم. په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره درلود، د پاکستان د مشرانو سره مو دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دا چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبې نیسئ او تاسې ساتلی نه شئ، خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګوري هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیتخنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي؟
خبره صحیح ده. زه همزمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم، بیا زه استاد زمین شناسی پوهنځي کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله. هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم، د مونږ ریاضي معلم تبدیل سو، لاړې غور ته واستوي. او د حوال سم په معلم حدود خان نومې د مونږ دراوي چې دی ریاضي فزیک درس راکې نو دا 15 سال وخت دی کې په شکل د تیر کړه د زنګ د تفریح چې وول سو چې الکان وتل ماته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرې د ما بعد هغه معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضي کې څه ز ولکه خبر دغه يم اس بوی ولکه وړم زنه پېرن څه وک ماته وای نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه سره د سواتو وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولکه شاگردان بیا په تفریح کې در سره ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډېره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستانه بلاره شوروي ته د کلتورو د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشوم توپ کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دی دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژده ته خودی دوی څخه ازدواج د دوی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسې سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسې اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک دلته دا څه کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب بود دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف وو ډېر خراب وو ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه وو او رنګ مې نه درلود د اشپزخانې په اصطلاح دود هلته خو ټول په بوټو په دغه په پلوړ باندې پخوله ډوډۍ دا ټول به مې توژل دا مې رنګ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو آفاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نه وو امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته زه اول نمره هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندې وکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالبه تر اوسه ما په ذهن کې دی بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په مسکو ما ته دغه سو دغه شپږ کاله نو ما عادت ونیوی د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت راسره شته
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي کانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېږي شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللی یم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوي دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو د دا ټول نه استفاده کیدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو، هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ او ګاونډیان ته ورکو، دا باید وساتل شي د نن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برق کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي، او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لارې دی، لارې هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسې وګورئ که چیرې لارې ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولی شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو، چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولی شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو، تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته، بېله دې چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دي چې په اصطلاح بېله دې چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمینه برابرېږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولی شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت ده. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد ده چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده. قوي په دې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسې ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري، اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی، نقره معدن دی، مس، دغه خپل خاورې چې پخې خښتې جوړېږي دا خپل معدن دی، دغه ریګ معدن دی، تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسې کولی شو چې حجاري فابریکې فعالې کې د تیګو تیګې خرڅې کړو، د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکارو. یعنی د هرې خواشې تاسې وګورئ افغانستان مساید ته ودی ته.
تحصیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر صاحب، تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دي، بهر مو زده کړې کړې دي، د ژوند ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی وم افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و، کېناستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چورسې چې ما کار ورته دولود، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، دلته چې ناست دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولی روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیارې کې چې علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی. او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی، صحیح ده، خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپېژني، خپل مونځ زده کړي. مسلمان په هېڅ دې د بین پنج بنای مسلمانۍ زده یې، اما دا نور مسایل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو. دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي، یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانانو ته وکړي، زمینه د تحصیل د برابر کړي، محدودیت د وزنه کړي. اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست، حالان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارونه هم دي، او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کړي، تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي. یعنی دوی کولای شي ښځې چې په کسایت ولاړ نه شي، د پلاننګ شروع تر محاسبه و تر شعبوی کارونه طول دوی که برای چه تر نران پختوگه انجام که پدی چه خزی دیر با استعدادی دی خو منگ سرم درسون ویل دی منگ پلتخنیکی چو دی منگ خون دی ویده اینجون درس ویلی که پا جوریوی کیو که در کار پسا که واقعا چو با استعدادی دی اما متاسفانه دقیق نیم پیکر در جامعه دوی چی زوانان پکی دی اینجونی دی دوی محروم کری دی و سوا گره در روباتیک تیم چی در ایرات و پا دنیا که اول مقام و گتر اتا پا ریاضی که در ایرات مثلا در افغانستان پر ریاضی که پا دنیا که اول مقام و گتر یعنی دیر با استعداد دی در اینجونی اما دوی محروم اول در دیر ظلم دی نو زوانان